طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خبرونې درنو او قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشه هلمن يم تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به جوړ وای او د طبی زده کړې د دریمه برخې د لومړی درسي خبرونې لپاره به حاضر شوی وای. درنو او قدرمنو زده کوونکو د طبي زده کړې په دغه درسي خپرونه باندې زه پوهان آرین پیل کوم. د طبي زده کړې په نن خپرونه کې د بیولوژي درس را پیلو. دا چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د طبي زده کړې د دریمې برخې کتابونه په لاسونو کې لرئ، د همدې کتابونو چې 15 مختلفې برخې لري، یا به په دې ډول ووایو چې 15 مختلف مضامین تاسو سره په دې کتاب کې ځای پر ځای شوي دي. لومړۍ برخه بیولوژي ده چې موږ یې لومړۍ وایو. ورپسې قدم کې د اناتومي برخه ده، له هغې وروسته د طبي اصطلاحاتو یا طبي انګلیسي برخه ده. د طبي اصطلاحاتو نه وروسته د درملو یا فارماکولوژي برخه ده، او په اخره کې د طبي عمومي معلوماتو برخه ده، یعنی عمومی طبی معلومات پکې دي. د دې 15 برخو څخه د غلومړنۍ برخه چې بیولوژي ده، دغه راپیلو یوه یا دوه ډېرې مهمې خبرې چې زده کوونکو ته د دې په اړه ډېرې پوښتنې پیدا کېږي. لومړی دا چې نوي زده کوونکي به یوازې موږ په همدغه دریمه دوره کې ولرو. له دریمې دورې وروسته هیڅ زده کوونکي ته د دې حق نه ورکوو چې له موږ سره یو ځای شي. خو هغه زده کوونکي چې په دریمه دوره کې له موږ سره یو ځای شول، دوی ته به د لومړۍ او دوهمې دورې کتابونو نمرې کټ مټ د دریمې دورې په ډول ورسیږي، تر څو د دوی په اسنادو او د نمرو په جدول کې نیمګړتیا نه وي. نو دا موقع چې د دریمې برخې زده کوونکو ته ورکړل شوه، په څلورمه برخه کې به همدغه موقع نویو زده کوونکو ته نه ورکول کېږي. یوه خبره چې ډیره مهمه یې بولم، هغه دا چې ځینې زده کوونکي په دې برخه کې پوښتنه لري. دوی وایي دغه میسیج انټرنیټ ته ضرورت لري یا نه. ګورئ، دغه پوښتنه به داسې جواب کړو چې زده کوونکو ته لنډ لیکلی میسیج انتقالیږي یا لیږل کیږي، هغه انټرنیټ ته ضرورت نه لري. ساده کوچنیو موبایلونو کې هم د میسیج یا پیغام ځای شته دی. که چیرې یو کوچنی موبایل هم وي، ځیرک موبایل نه وي، په هغه کې هم د میسیج فولډر شته دی. هغې ته به لاړ شئ، هغه چک کوئ، په هغې کې به تاسو ته یو میسیج شوی. میسیج په دې ډول تاسو ته لیکل شوی چې خصوصا هغه زکونکو چې خینو مری اخیستی هغه ته لیکل کیږي چې مبارک مو شه. تاسې احمد د محمود زوی چې د تیبی زده کړې له پروګرام سره په دې آی ډی نمبر ثبت یی د تیبی زده کړې په دوهمه برخه کې مو دومره نمرې ترلاسه کړې، یعنې په دې ماتم سره تاسو ته یو میسیج کیږي. که چیرې مو د میسیجونو په باکس کې یا انباکس چې ورته وایي په هماغه انباکس کې دا ډول متن تر سترګو کیدو ضرور باید پوه شئ چې زموږ نمرې موږ ته میسیج شوی دی، او هیڅکله کوښښ مه کوه چې دغه میسیجونه ډیلیټ کړئ، ځکه دا د یوه ځانګړي ماشین له لارې تاسو ته په آنلاین ډول لیکل کیږي او تاسو ته سینډ کیږي یا لیږل کیږي. له دې وروسته به دغه ستونزه په ډېرې اسانتیا سره حل شوي وي چې یو زده کوونکی دی په ډېر تکلیف او سختۍ سره له خپلو نمرو خبرېږي. او د دې تر څنګ زده کوونکی چې له موږ سره په کوم آی ډي نمبر ثبت وي هماغه آی ډي نمبر هم موږ په میسیج کې ورته لیکو، تر څو په راتلونکي کې د سوالونو په بانک باندې هغه نمبر یا آی ډي نمبر موږ ته ولیکي کوم چې په میسیج کې موږ ورکړی دی. هیله ده چې دغه خبرو ته به مو پام وي. راځئ پیل یې له درسونو کوو. که څه هم ګڼ شمېر زده کوونکي ادرسونو ته ځي کتابونه رانیسي، او د زده کوونکو ګراف د تیر په پرتله بیخي لوړ شو، نو په همدې اساس نویو زده کوونکو ته هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د پخوانیو طبي زده کړې زده کوونکو سره به په ښه ډول مخکې ولاړ شي. درنو او قدرمنو زده کوونکو، تاسې ټول د طبي زده کړې د درېیمې برخې کتابونه راواخلئ. د دې کتابونو تر ټولو لومړۍ صفحه پیدا کړئ. تر ټولو دغه لومړۍ صفحه په دې کې د کتاب پیژندنه لیکل شوې ده. د کتاب نوم طبي زده کړې درېیمه برخه، لیکوال او تدریس کوونکی لیکل شوی دی. یوه شماره لیکل شوې ده، اته پنځه شماره، چې د دې شمارې لپاره مو یو خاص مسؤول ټاکلی دی تر څو ستاسې پوښتنې موږ ته یاداښت کړي، او که چیرې ساده پوښتنې وې د درسونو اړوند وې د کتابونو اړوند وې هغه به تاسو ته همدغه مسؤول ځوابوي. تر څنګه همدغه شماره باندې واټساپ هم لرو، کومې پوښتنې چې تاسې لرئ کولی شئ د واټساپ له لارې شریکې کړئ چې وخت په وخت به تاسو ته ځواب شي. یعنی واټساپ یې له ما سره دی، خو نمبر مو یو بل مسؤول ته ورکړی چې په دې برخه کې مو ګمارلی دی. زده کوونکي به څه نه څه په دې برخه کې غواړي چې د دوی اړیکې زه په خپله ځواب کړم، خو قدرمنو زده کوونکو زموږ مصروفیت د دې سبب شو چې تر ډیره پورې د تلیفون اړیکې نشو ځوابولی. نو هیله ده چې زده کوونکي په دې برخه کې مایوسه نه شي، خپلې پوښتنې همدغه شمارې ته ورکړي او په وخت به یې موږ ځوابوو. تر څنګ لاندې د اوریدو پاتې لیکل شوی دی. بلې صافه ته راشئ، بیولوژي لیکل شوی ده، معنا دا چې د بیولوژي برخه ده. همدغه برخه په نن درسي خپرونه کې پیلوو. دوهمه صافه، بسم الله الرحمن الرحیم، په پورتنۍ برخه کې په تور جدول کې لیکل شوی دی. حجره او د حجرې اورګانیلونه. ګورئ ټول ذهن تاسو باید د درس پر لور راواړوئ. له ذهن څخه اضافي خبرې، اضافي فکرونه هر څه وباسئ. پیل ورکړئ په کتاب کې ډیر مهم موضوعات تاسو ته راوړل شوی دی. که مو چیرې کلک هوډ ودرلود، کلکه اراده مو درلوده نو تاسو کولی شئ دغه کتاب په ډیر ښه ډول زده کړئ. د دې کتاب د بیولوژي په برخه کې موږ بیا هم حجرې ته ځای ورکړی دی چې د مکتبونو د یولسم ټولګي په بیولوژي کې هم حجره په ژور لیول تشریح شوې ده. په همدې اساس د بیولوژي زده کوونکو لپاره همدغه حجره او د حجرې اړوند موضوعات ډیر مهم دي چې په ژوره معنا یې زده کړي. لیکل شوي دي حجره او د حجرې ارګانیلونه سیل اینډ سیل ارګانیلز. سیل حجره اینډ او سیل ارګانیلز د حجرې ارګانیلونه. ګورئ موږ حجره لرو او د حجرې ارګانیل هم لرو. ارګانیلونه د حجرې غړي دي. د حجرې غړي ته ارګانیل وایي کوم چې په سایتوپلازم کې موقعیت لري. د حجرې په اړه پوه شوی انسان له حجرو څخه جوړ شوی دی. په میلیونونو حجرې سره یوځای شوی دی د انسان بدن یې جوړ کړی دی. لکه څرنګه چې انسان تنفس کوي، خوراک کوي، یعنی تغذیه ته ضرورت لري او اضافي مواد له بدن بهر باسي، په همدې ډول کټ مټ حجره هم د یو ژوندي موجود په ډول ژوند کوي. حجرې خوراک ته ضرورت لري، تنفس کوي، ترڅنګ یې تنفس چې کله ترسره کوي هغه خرابه هوا چې هغې ته موږ کاربن ډای اکساید وایو هغه بیرته خارجوي. اضافي مواد هم یوه حجره له خپل ځان څخه بهار ته خارجوي. یعنی حجره د یوه ژوندي موجود په ډول ژوند کوي. حجره لکه یو حیوان خوراک، څښاک، ترڅنګ یې تنفس، دا هر څه ته ضرورت لري. او د دې ترڅنګ لکه څرنګه چې یو انسان مختلف غړي لري، زړه، معده، سږي، په همدغسې ډول یوه حجره هم مختلف غړي لري چې هغې ته ارګانیل وایي. مایتوکاندریا، رایبوزوم، اندوپلازمیک ریټیکولم، گلجی باډی، لایسوزوم، دغسې مختلف غړي لري. نو هیله ده چې حجره د یوه بدن سره یا د یوه انسان سره تاسې تشبیه کړئ، کټ مټ ورته خواص لري. نور حجره خپله د انسان د بدن یوه برخه ده. زړه له حجرو جوړ شوی دی، معده له حجرو څخه جوړه شوې ده، هر څه له حجرو څخه جوړ شوی دی. خو دغه حجرې یو بل ته بیا فرق کوي. فرزند غوښې حجرې دي، ځینې د اعصابو حجرې دي، ځینې د رګونو حجرې دي. نو هیله ده چې د حجرې په هکله به مو یوه عمومي پوهه لاسته راوړې وي. د طبي زده کړې د بیولوژي په دغه برخه کې به درنو زده کوونکو تاسې د یوې حجرې په هکله نور معلومات هم لاسته راوړئ او ترڅنګ به د حجرې دغه غړي چې لږ وړاندې مو درته وښول د هغې په هکله به هم پوه شئ انشاءالله. راځئ درنو زده کوونکو د کتاب پر لور. حجره او د حجرې ارګانیلونه لومړی لیکل شوی دی د حجرې اندازه. دغه موضوع تشریح کوو. د حجرې اندازه، د حجرې د اندازې په چپ لوري کې په انګلیسي لیکل شوی دی سایز آف سیل. سایز آف سیل، سایز اندازې ته وایي، آف سیل د حجرې، یعنی د حجرې هغه سایز چې حجره څومره غټوالی لري. لاندې لیکل شوې دي. د حجراتو جسامت په مختلفو حیواناتو کې مختلف دی. ګورئ د حجراتو هغه غټوالی یا جسامت یا وجود په مختلفو حیواناتو کې مختلف دی. یو حیوان دی کوچنی حجرې لري، بل حیوان به وي چې هغه به غټې غټې حجرې لري. نور خو موږ پوهیږو چې ټول حیوانات او نباتات له حجرو څخه جوړ شوي دي، خو دغه د حجرو غټوالی چې څومره اندازه حجرې غټې دي، په یو حیوان کې لږ کوچنی وي په بل کې به لوی وي. یعنی مختلفو حیواناتو ته د حجرو د غټوالی فرق کوي. په دوهمه لیکه کې لیکل شوي دي د زوحیتین یا ام فیبیانس بدن د لویو حجراتو او د تیلرونکو یا میمالز بدن د نسبتا وړو حجراتو څخه جوړ شوی دی. ګورئ د زوحیتینو بدن، زوحیتین هغه ژوندي موجودات دي چې دوی په دوو ځایونو کې ژوند کوي، هم په وچه کې ژوند کوي هم په اوبو کې لکه چونګښې. د زوحیتینو بدن د لویو حجرو څخه جوړ شوی دی. ګورئ زوحیتین یا چونګښې د هغوی بدن لویې حجرې لري، غټې غټې حجرې لري، خو بل لور ته لیکل شوی دی او د تی لرونکو یا میمالز بدن د نسبتا وړو حجرو څخه جوړ شوی دی. د تی لرونکو یا میمالز بدن د نسبتا وړو حجراتو څخه جوړ شوی دی. د دې هدف دا دی چې هغه ژوندي موجودات چې واړه دي دا به په دې معنا نه وي چې دوی به وړه حجرات لري، او هغه ژوندي موجودات چې غټ غټ دي دا به په دې معنا نه وي چې دغه ژوندي موجودات به غټې حجرې هم لري. لکه دلته یې ویلي دي د زوحیتینو بدن وړې البته غټې حجرې لري، لکه یو چونګښه د حجرې غټې غټې دي، خو د لویو حیواناتو بدن هغه بیا کوچنۍ حجرې لري، خصوصا تی لرونکي حیوانات چې په دې کې اوښ، اسونه یا تر څنګ یې انسانان دغه دا ټول شامل دي. لاندې لیکل شوي دي، یعنې د یو حیوان لویوالی د هغه د حجراتو په جسامت پورې اړه نه لري. د یو حیوان لویوالی یا غټوالی د هغې د حجرې په جسامت پورې اړه نه لري. لاندې لیکل شوی دی، د کومو حجراتو جسامت چې ډیر لوی وي، د گاینټ سیل په قوس کې هم گاینټ سیلز لیکل شوی دی په نوم یادیږي، د کومو حجراتو جسامت چې ډیر لوی وي، یعنی هغه غټوالی چې ډیر لوی وي، د گاینټ سیلز په نوم یادیږي. نو اوس که تاسو ته پوښتنه درکول کیږي چې گاینټ سیلز کوم ډول سیلز یا کوم ډول حجرات دي، تاسو ورته ویلای شئ چې هغه حجرات چې دوی غټ وي، لکه د چونګښو حجراتو ته گاینټ سیل ویلای شو. نو هیله ده چې په دې موضوع برا سره پوهېدلې وئ. په لنډ ډول یې خلاصه کوم، موږ وویل چې د حجرو سایز یا اندازه په یو حیوان کې کوچنۍ حجرې وي، په بل حیوان کې لوی وي. مثال مو ورکړ چې په زوحیتینو کې لکه چونګښه، کشاف، په دې کې هغه د حجراتو اندازه هغه غټه وي، خو په لویو لویو حیواناتو کې هغه د حجراتو اندازه یا سایز کوچنی وي. او بیا مو ویل دا په دې پورې اړه نه لري چې یو حیوان د غټ وي هغه د غټې حجرې هم ولري، او بل حیوان د کوچنی وي د دې حجرې د هم کوچنی وي. ترڅنګ وي دغه موضوع هم وښوده چې ټولې هغه حجرې چې ډېرې غټې وي هغې ته ګاینټ سیل وایي. لاندې یوه بله موضوع لیکل شوې ده، د حجرې شکل. قوس کې لیکل شوې دي شیپ آف سیل. شیپ شکل ته وایي، آف سیل د حجرې، د حجرې په شکل باندې اوس خبرې کو، په غټوالی یا په سایز باندې مو خبرې وکړې، اوس یې شکل پیژنو چې کوم ډول شکلونه لري. لاندې لیکل شوې دي، ځانته حجرات کوروي شکل لري. ځانته حجرات لکه یوه دانه حجره چې وي هغه ژوند کوي، هغه کوروي شکل لري. لکه لیکوسایټ، په قوس کې هم لیکوسایټ لیکل شوی دی، لیکوسایټ. او هغه حجرات چې د یوې سطحې سره په تماس کې وي هموار شکل ځانته اختیاروي. ګورئ، ځانته حجرات کوروي شکل لري لکه لیکوسایټ، په قوس کې هم لیکوسایټ لیکل شوی. لیکوسایټ ځانته حجره ده، په وینه کې ګرځي را ګرځي، په یوازې ډول ځانته ځي راځي، له نورو حجرو سره پیوست نه وي یا په یو ځای کې خاخه شوی نه وي، هغه په وینه کې ګرځي را ګرځي، چې دې ته لیکوسایټ حجرات وایي، یا د وینې سپین حجرات چې په راتلونکي کې زده کوو. دا حجرات بیا کوروي شکل لري، د دې لپاره دوی کوروي یا ګرد شکل لري چې دوی په اسانۍ سره ولغړېږي یا په اسانۍ سره حرکت وکړی شي او په څه شي کې بند پاتې نه شي، یا د رګونو په منځ کې بند نه شي. او بل لیکل شوي دي، او هغه حجرات چې د یوې سطحې سره په تماس کې وي هموار شکل ځانته اختیاروي. فرضاً د پوستکي حجرات پراته یا هموار حجرات دي، ځکه د یوه سطحه ده، د خولې د مخاطي غشا حجرات هموار دي، دوی بیا هموار پراته حجرات وي. خو لاندې نور لیکل شوي دي، ګورئ. خو په عمومي ډول حجرات په استوانایی، بیضوي، کوروي، مقابی، هموار، ستارایی او داسې نورو اشکالو باندې لیدل کیږي. یعنی حجرات دغه مختلف ډولونه کیدای شي ولري. ګورئ، استوانایی حجرات استوانې ته ورته وي، لکه یو غټ قلم، مارکر قلم، هماغه استوانه شکل لري. بیضوي شکل لکه هندواڼې ته ورته شکل لري. کوروي لکه یو توپ ته ورته شکل ځینې حجرات لري. مقابی چې هغه شپږ سطحې ولري، لکه د اورلګیت هغه کوتا یا ډبلای. هموار حجرات ځینې داسې پراته حجرات وي. ستارایی ستوري ته وایي، یعنی ستوري ته ورته حجرات، او داسې نور شکلونه لري. ښه، درنو زده کوونکو، تر دې ځایه پورې د حجرې په شکلونو باندې هم پوه شوای. مختلف حجرات مختلف شکلونه لري، ځینې ستوري ته ورته وي، ځینې ګرد وي، ځینې بیضوي وي لکه هندوانې شکل لري، ځینې مقابی وي د یو کوتي شکل لري. مختلف شکلونه لري. په دې اړه هم باید پوه شئ چې حجرې یوازې ګرد شکل نه لري. هیله ده چې دغه موضوع به مو هم اخیستی وي. اوس لپاره وخت کم دی. هغه زده کوونکي چې لا یې هم کتابونه نه دي ترلاسه کړي، ضرور باید کتابونه ترلاسه کړي، خصوصا هغه زده کوونکي چې دوی په اضافي کتابچو کې د سوالونو بانکونه لیکي. له هغوی په ډیر احترام هیله کوو چې تاسې په اضافي کتابچو کې دغه د سوالونو کیلۍ یا بانکونه مه جوړوئ، ځکه دا د سیستم په جوړولو کې له موږ سره همکاري نه ده، او دغه کتابچې شاید موږ ته په لاس رانه شي، ځکه زموږ د سوالونو بانکونه ځانګړی شکل لري. موږ به یوازې هماغه ترلاسه کړو. هیله ده چې ټول زده کوونکي راتلونکي درسي خپرونې ته آماده اوسئ. راځئ ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. تاسې ټول د حاضرۍ کارتونه را واخلی. په یاد ولرئ د حاضرۍ کارتونه دوه مخونه لري. یو د ځوابونو کیلي ده چې په هغې باندې په څنګ طرف کې لیکل شوي دي طبي زده کړې انسر شیټ په انګلیسي باندې پرې لیکل شوي دي، او یو نه تر سلو پورې شمارې لري. هدف دا دی چې سلو پورې پوښتنې پکې ځوابیږي. او بل د حاضرۍ برخه ده یا د حاضرۍ مخ دی چې په هغې کې شپیتو پورې شمارې دي. زمونږ کار به د حاضرۍ په برخه کې یوازې د حاضرۍ له مخ سره وي، په کوم کې چې هره ورځ تاسې د حاضرۍ لپاره یوه خانه ډکوئ. د هرې ورځې توری تاسو ته ښودل کیږي، هماغه توری به تاسې د حاضرۍ په کارت کې توروئ یا به هغه خانه تاسې ډکوئ. نن زموږ لومړی درسي خپرونه ده، نو تاسې قدرمن زده کوونکي د حاضرۍ مخ راواړوئ او لومړۍ شماره پیدا کړئ. زموږ د لومړۍ درسي خپرونې د حاضرۍ توری ای توری دی، یعنی په دې پنځو خانو کې چې پنځه دایرې تاسو ته درکړل شوي دي، تر ټولو ښي طرف ته دایره دغه به تاسې توره کړئ. په ډیر دقت سره یې توره کړئ. که چیرې تاسې دا توروئ، ډیر دقیق باید اوسیږئ تر څو اضافي توروالی ورنه کړئ، د دې دایرې څخه بهر ونه وځئ. کوښښ وکړئ په تور قلم یا شین قلم سره دغه دایرې تورې کړئ. نو نن ورځ زموږ د حاضرۍ توری د ای توری دی. لومړی درسي خپرونه ده. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.